د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د مخام تر 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، یو ساعت دوام کوي چې په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیس پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای ډی له افغانستان سره د 100 میلیون ډالر مرسته قرارداد نن د مالی وزیر ته وسپاره، او د انتخاباتو د څار ټولنې وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت پر اقداماتو بې باور دي. نور موضوعات هم لرو، خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو په وروستي پړاو کې نن د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره تیاری نیسي، او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوځیانو په یو بس کې چاودنې لږ تر لږه 2 سرتیري وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واوري چې حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي چې د ملي اوالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي، او د پخوانی اردو د منصوبینو سراسري شورا خپل ستونزو ته د رسیدنو په هدف په کابل کې مظاهره وکړه. دا هم بشپړ خبرونه. د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي چې د ملي اوالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. مسعود نن په کابل کې د حکومت د 2 کلنې مودې په نامه جوړ شوي کانفرنس کې وویل چې دواړو مشرانو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، او دوی به د بدیلې لارې لپاره ډېر ژر له سیاسي شخصیتونو سره خپلې سلا مشورې پیل کړي.
اوس له بده مرغه دغه دولت نه قانوني اساس لري او نه هم مشروعیت، دواړه یې ورک کړي دي. نو کله چې دولت له داسې یو کړکېچ سره مخامخ دی، نو څنګه کولای شي چې خلکو ته رسیدګي وکړي؟
خو د ارګ مڼې بیا تاکید کوي چې د ملي اوالي حکومت موده 15 کاله نه ده. د ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اوالي حکومت د اساسي قانون له مخې تر 15 کلونو خپل کار ته دوام ورکوي. تیره ورځ د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه امریکایي ځواکونه له هوایي ډګر څخه د ډنډ ولسوالۍ ته پر لاره وو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پرې شوې ده. د کندهار د والي وایان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پخوانی اردو د منصوبینو سراسري شورا خپل ستونزو ته د رسیدونو په هدف مظاهره وکړه. دغه شورا لسکونو غړو نن د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت مخې ته راټول شوي وو، او د تقاعد د پیسو او د ځمکو د نمرو د ویش غوښتنه یې کوله. دوی دا کوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د تقاعد معاشونه نه دي اخیستي، او د ځمکو هغه نمرې چې ورسره ژمنې شوي وي هم نه دي ورکړل شوي. دوی وایي که ستونزې حل نه شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغې ټولنې یو غړی محمد هارون بارکزی:
د هر کتلې او د هر جریان حق سلبیږي، موږ د هغې ملاتړ یو، او د هغې د حقوقو نه به په موجه او په قانوني شکل سره موږ دفاع کوو.
خو د ملي دفاع وزارت د وین مرسیال محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل چې د پخوانی اردو د منسوبینو د مشکلاتو د حل لپاره هڅه کوي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ په داسې حال کې د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره تیاری نیسي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونو وروستي پړاو ته داخل شوي دي. دواړه کاندیدان به نن په سیمه ییز وخت په 9 بجو د نیویارک ایالت په هوفسترا پوهنتون کې له یو بل سره وګوري. دغه مناظره په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو ورځو کې د دواړو سیالي په زیاتېدونکي ډول سختېږي. د رویټرز او اپسوس هغه نظر شمیرنه چې نن یې خپره کړې ښیي چې نیمایي رایه ورکوونکو ویلي چې د رای ورکولو پریکړه تر ډیره په مناظره پورې تړلې ده. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ترامپ د 2 په 2 مناظره تجربه نه لري، خو کلینټن ډیر د بحثونه او مناظره له بارک اوباما سره چې دواړو په 2008 میلادي کال د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره ځانونه نومولي وو ترسره کړي دي. ویل کېږي شاوخوا 90 میلیون وګړي به دغه مناظره په ټلویزیون وګوري. امریکا، بریتانیا او فرانسې په سوریه کې د روسي تشدد د پراخېدو له کبله روسیه تورنه کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربن له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل د روسیې ملاتړ او هغه اقدامات چې دا هېواد کوي هغه د تروریزم ضد نه بلکې وحشانه دي. پاور زیاته کړه:
We have convened the Security Council today because the Russian Federation
موږ د امنیت شورا غونډه ذکر او بلل چې روسیا او د بشر الاسد رژیم د حلب خار په ختیځ کې د 215,000 ملکی وګړو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د میستورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل تیرې یوونۍ د سوریې په نږدې شپږکلنو جګړو کې تر ټولو ناوړه ونې وه. هغه وویل په حلب کې د جګړو له سختې دو سره په دې کار کې شاوخوا 2 میلیون وګړي له اوبو بې برخې دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي دي چې د سپتمبر له 19 راهیسې چې د امریکا او روسیې په مرسته نافذ شوی اوربند مات شوی، د سوریې په حلب خار او لمنو کې د جګړو په ترڅ کې لږ تر لږه 211 ملکیان وژل شوي دي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پوځیانو پر یو بس چاودنه کې لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن پر هغې له ګڼه ګوڼې ډکې لاره کې شوې چې دیرک له قزل تپه سره نښلوي. د ترکیې په دې سیمه کې اکثره کوردان اوسي. د دغه چاودنې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې چارواکي یې پړه په منع کړی شوي. د کوردستان د کارګرانو پر ګوند اچوي چې په سیمه کې د ورته حملو د ترسره کولو ادعاوې کړې دي. له 1948 کال راهیسې چې پیکې کې دی، ترکیه د 15 میلیون کوردانو لپاره د خود مختاری لپاره وسلوال مبارزه پیل کړي. په شخړو کې له 40,000 زیات کسان وژل شوي دي. د هنګری پولیس د هغه مشکوک کس په لټه کې دي چې په مرکز بوداپست کې یو بم چوالی و. د شنبې د ورځې په چاودنه کې 2 پولیس چپلې ګزمه یې کوله ټپیان شوي دي. د هنګری د ملي پولیسو مشر کارولی پاپ پرون په بوداپست کې د دغې پیښې په اړه په یو خبري کنفرانس کې وویل:
له
شک پرته موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې زموږ پولیس په نښه شوي وو. موږ دا حمله د هنګري پر ټولو پولیسو حمله بولو. کوم چا هڅه کوله چې زما افسران ووژني؟ پولیسو وویل دوی د یو مشکوک کس په لټه کې دي چې له 20 تر 25 کلونو عمر لري او قد هم 170 سانتي متره دی. د دې مشکوک کس په اړه د معلوماتو په بدل کې $50,000 جایزه هم اعلان شوې ده. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د دغې حملې د دغې چاودنې انګیزه څه وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وایي د بندري کلي ښار په لمنه کې د کډوالو کمپ به د روان کال تر پایه په بشپړ ډول وتړي. اولان چې نن په کلي کې خبرې کولې وویل دغه کمپ د بشري عاجلو مرستو په هدف جوړ شوی او زیاته کړه په هغو بشري هڅو کې چې فرانسې پیل کړي له بریتانیا هم تمه لري چې خپله ونډه واخلي. په دغه کمپ کې د 2000 تر 10,000 پورې کډوال په دې تمه اوسي چې د انګلستان له تونل څخه تیر شي او په بریتانیا کې د پناه اخیستو غوښتنه وکړي. د روان دوبي په پیل کې د فرانسې حکومت یو پلان په ډاګه کړ چې له مخې د پناه غوښتونکو د دوسیو د څېړلو په هدف کډوال د هېواد په مختلفو کمپونو کې ویشي. دا له 2012 میلادي کال راهیسې چې اولان واک ته رسېدلی له کلي د هغه لومړنۍ انکتنه ده. او د ازبکستان د جوماتونو یو شمېر ملایانو د دې هېواد د پنبې د حاصلاتو په ټولولو کې ګډون د دې هېواد د مسلمانانو مسؤلیت بللی دی. په یو شمېر جوماتونو کې د تېرې جمعې د ورځې د لمونځونو له ادا کولو وروسته ملایانو په خپلو خطبو کې د پنبې د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره دعا وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې د حاصلاتو په ټولولو کې برخه واخلي. ملایانو دا یوه وجیبه یا شرعي عمل وباله. له 4 کلونو راهیسې پر ازبکستان انتقاد کیږي چې د پنبې د حاصلاتو د ټولولو لپاره د ماشومانو په ګډون خلک په زور کار کولو ته اړ باسي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای ډی له افغانستان سره $100 میلیون مالی مرسته نن د مالی وزیر ته وسپارله. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو ځینې څارونکي ټولنې وایي حکومت غواړي د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپل اقدامات د بروکسل په کنفرانس کې د لاسته راوړنو په توګه مطرح کړي.
دا اوسم چې کمی هلې ځلې د انتخاباتو په برخه کې حکومت کوي هغه د بین المللي ټولنې د فشار لاندې او موږ د بروکسل کنفرانس ته روان یو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې یو حکومت پلاوی قومي مشر وژل شوی دی. نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د ښځو د ځانوژنو پر عواملو بحث کړی.
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه د راډیو ډرامې له یوې نوې برخې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID د افغانستان د پرمختګ له هڅو سره د مرستو په لړ کې نن له افغان حکومت سره 100 میلیونه ډالر مالی مرسته وکړه. د افغانستان د مالیې وزیر د دې مرستې د تړون د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا مرسته به د حکومت پر انکشافي پروژو ولګول شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر همدا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیم تماس کې راکوي. اخګر صاحب،
بلې، 100 میلیون ډالر مرستې د امریکا انکشافي ادارې د خوا پس له هغه افغانستان سره کیږي چې د سلویش ژمنو چې افغانستان تاکل شوی چې تر 2013 پورې تکمیل کی 15 تکمیل شوی دی. دغه شیان چې افغانستان یا ځنګرتیا چې افغانستان تاکل شوی چې باید تکمیل کی، یو د هغوی نه د نری د پولی صندوق سره ترون، د فضایی سیستم مدیریت، په ګمرکاتو کې اصلاحات او د ګمرکاتو د تحویلي سیستم په الکترونیکی سیستم اړول او د ظرفیتونو ارتقا هغه موارد و چې افغانستان امریکا سره ژمنه کړې و او خپل ژمنو ته رسیدګي کړې دي. او د امریکا انکشافي اداره هم دا تاییدوي چې افغانستان حکومت وتوانید چې دغه ژمنو ته رسیدګي وکړي. تر دې مخکې پروس کال د افغانستان حکومت وتوانید چې خپل 100 ژمنو ته رسیدګي وکړي او 200 میلیون ډالر د امریکا دخوا ترلاسه کړي. اما اوس افغانستان د دې پرچې د کال تر نیمایي پورې رسیدلې دي. دوی وتوانیدل چې د 100 موارد څخه 15 موارد ته رسیدګي وکړي او 100 میلیون ډالر ترلاسه کړي. دغه مرسته په هغه وخت افغانستان سره کیږي چې افغانستان حکومت د بروکسل کانفرنس ناستې لپاره هم چمتووالی نیسي، تر څو چې دوی وکولی سي په دغه ناستې کې اشتراک وکړي او د نړۍ څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره انکشافي بودیجه غوښتنه وکړي. په عین حال کې د انکشافي د USAID نمائنده چې په افغانستان او پاکستان لپاره دی، دوی هم په دغه ناسته کې حضور درلود او دوی ویل چې افغانستان په دغه اخیرو کې د ګمرکاتو کې اصلاحات راوستلې دي او په عین حال کې دوی توانېدلې دي چې په ډېری مواردو کې شفافیت راوي. په عین حال کې ځینې اقتصادي کارپوهان هم دغه حلې ځلې د حکومت دخوا شارځي او دوی وایي چې حکومت توانېدلې دي چې نړۍ ته ځان ثبات کړي او د خودکفایي لوري ته روان شي. تمیم اخګر، ازادي رادیو کابل.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې له افغانستان سره د 100 میلیون ډالرو مالی مرسته کړې او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا مرسته به د حکومت پر انکشافي پروژو ولګول شي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار ټولنې د هیواد د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت پر روانو هڅو بې باوري څرګندوي او وایي چې حکومت غواړي خپلې وروستۍ هڅې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د حکومت د لاسته راوړنو په توګه مطرح کړي. د انتخاباتو د څار دا ټولنې په داسې حال کې ناهیلي څرګندوي چې حکومت د غوراوي د کمیټې د بیا جوړولو امر کړی. له دې مخکې جمهوري ریاست ویلي و چې د غوراوي کمیټه به له جوړېدو وروسته ډېر ژر انتخاباتي کمیشنونو ته کمیشنران معرفي کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل نور تفصیل اوروي.
د
په داسې حال کې چې حکومت د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د بیا جوړولو لپاره اړوندو ادارو ته رسمي لیکونه استولي، د انتخاباتو د څار بنسټونه د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت په هڅو ډاډه نه دي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي داسې ډار شته چې د نویو کمشنرانو له ټاکلو سره ممکن دولتي لاسوهنو ته زمینې برابرې شي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د څار بنسټونه ډاډمن نه دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه ښه مدیریت شي.
په تاسف سره بدی دا د دې موجود نه دی، ځکه دا اوسم چې کمی هلې ځلې د انتخاباتو په برخه کې حکومت کوي هغه د بین المللي ټولنې د فشار لاندې او موږ د بروکسل کانفرنس ته روان یو. یو دغه موارد نه چې بین المللي ټولنه په تاکید کوي دغه ټاکنیز اصلاحات دي، موږ دا نه دی دغه نه، خو حتی اقل که ولو د بین المللي فشار لاندې وي خو که اصلاحات رامنځته شي دا اصلاحات به د ملاتړ وړ وي.
دا اندېښنه په داسې حال کې ښودل کېږي چې د چارو ادارې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سترې محکمې په اساسي قانون د څار کمیسیون او مدني ټولنو ته لیکونه استولي څو د غوراوي کمیټې لپاره خپل غړي معرفي کړي. له دې وړاندې د غوراوي پخوانۍ کمیټې د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس تقنیني فرمان له بیا بیا را درست خپل کار ځنډولی و. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو قانون له توشیح وروسته د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د اصلاح په برخه کې عملي اقدامات کوي. جمهوری ریاست وایي چې د غوراوی کمیټه به له تشکیل وروسته ارګ ماڼۍ ته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران معرفي کړي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي حکومت او ولسي جرګه دواړه د مشروعیت له پوښتنې سره مخ دي او باید حکومت له هر ممکنو لارو انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو ته کار وکړي. دی وایي دا کار به لکه د تیرو دوه کلونو په څیر بیا هم ځینې خنډونه ولري.
انتخابات ته خو دوی مجبور دي چې باید انتخابات خو وسي، ځکه چې ولسي جرګې وخت بشپړ شوی ده او ټیم یې پرده وایي انتخابات باید چې ترسره شي. خو مهمه مسله دا ده چې د انتخاباتو لپاره شرایط که دوی هم غواړي دغه عملي کېدل یې ما ته ډېر زر ستونزمن ښکاري.
د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا وایي چې حکومت د امنیت او مالي سرچینو برابرولو ته هم کار کوي. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې باور دی چې د اونۍ تر پایه به د غوراوي کمیټې تشکیل بشپړ شي خو راتلونکي نور کارونه وخت نیولی شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي اردو د پخوانیو منصبانو سراسري شورا نن په کابل کې مظاهره وکړه او د خپلو ستونزو د اوري غوښتنه وکړه. مظاهره چانو همداراز دفاع وزارت ته خبرداري ورکړ چې که د دوی د تیرو دوه کلونو معاشونه او ورسره شوې ژمنې عملي نکړي نو مظاهرو ته به دوام ورکړي. خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د قانون پر رڼا کې به د دې پخوانیو منصبینو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. لکابل د ازادۍ رادیو خبریاله ناجیه ساپوی او په دې اړه تفصیل.
د ملي اردو دغه پخوانیو کارکونکو چې شمیرې لزګونو تنو ته رسیده غوښتنه کوله چې باید د افغانستان دفاع وزارت د دوی د کاري دورې معاشونه تقاعد او ورسره واده شوی ځمکه ورکړي. د دغه شورا حقوقي سلاکار محمد هارون باریکزی د دوشنبه په ورځ په دې اړه رسنیو ته وویل
موږ غواړو چې د هغ منسوبینو چې د هغې دوی حق خوړل شوی ده د هغې دوی د حق په مقابل کې بعضې مشخص کړی وجود لري چې د دوی د حق مانی کېږي. موږ د رسنیو د انظارو په مقابل کې نن چې د هر وګړي د هر کتلې او د هر جریان حق سلبیږي موږ د هغې ملاتړ یو او د هغې د حقوق نه به په موجه او په قانوني شکل سره موږ دفاع کوو.
په همدې حال کې د دې شورا رئیس نجیب الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې له مظاهره کوونکو سره د پولیسو له ناوړه چلند یادونه هم وکړه او ویل چې دوی سره یو شمیر داسې اسناد او شواهد شته چې سرګندوي د کابینې فرمانونه د دفاع وزیر او د هغه د ټیم لخوا نه عملي کیږي او ترې ښکاره سرغړونه کیږي. مظاهره کوونکو همدارنګه خبرداری ورکړ که چیرې د دوی د تیرو دوو کلونو معاشونه او سره شوی ژمنې عملي نشي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو پخوانیو منصبینو ستونزو په اړه به له قانون سره سم اجراءات کیږي.
وزارت دفاع پالیسیگان او احکام د مقام د ریاست جمهوری است. د دغه احکام پالیسی او قانون سره سم مونږ خپل اجراءات کړي او دوی ته حق امتیازونه سي د وزارت دفاع ملي پوری ارتباط لري ورکړی ده او هغه مشکلات دوی سره پاتې ده بعد دوی راضي شي او خپل مشکلات مونږ سره شریکی کی چې مونږ د هغه مشکلات سره سم دوی سره وغږیږو او حل یکو.
د افغانستان د ملي اردو د بخوانیو منصوبینو سراسري شورا غړي او تر دې وړاندې هم ورته مظاهره کړي او د خپلو یادو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. خو د دغه شورا غړي وایي چې تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي او له سختو ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د کندوز د روان وضعیت په اړه او د امنیتي حالت په اړه چې چارواکي وایي هلته یو زیات شمیر وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي، تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. خو له هغه مخکې غواړم د نن ورځې د اس ام اس، البته د دې خپرونې د اس ام اس موضوع تاسو ته روښانه کړم. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ټولنې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت پر هڅو بې باوري ښودلې او وایي چې حکومت غواړي خپلې وروستۍ هڅې، البته د انتخاباتو د اصلاح په برخه کې خپلې هڅې، د بروکسل په کنفرانس کې د لاسته راوړنو په توګه مطرح کړي. تاسو د حکومت پر دې هڅو، البته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت پر هڅو څومره باوري او څومره بې باوره یاست؟ که په دې اړه نظر لرئ نو د افغان بي سیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خدا شپه ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره کړې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي له قوله لیکلي اړتیا ده چې لویه جرګه راوغوښتل سي. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي کرزي له خولې ویل سوي هیڅکله هم واک ته د راګرځېدو هوډ نه لرو، خو ولسمشر او اجرایي رئیس چې کومې ژمنې کړې وې د هغوی عملي کېدل او د ملي یووالي خوندیتوب غواړو. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ملي وحدت حکومت مشران باید د خلکو د غوښتنو پر وړاندې خنډ نه سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په اوس کې د بل هرې لارې په پرتله غوره او کارنده لاره دا ده چې دودیزه لویه جرګه راوغوښتل سي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د ولس د غوښتنو پر وړاندې ونه درېږي. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي ولسمشر کولای سي د یو ځانګړي فرمان پر مټ د اجرایي ریاست د کار موده وغځوي. په سرمقاله کې وړاندې یادونه سوي د اجرایي ریاست تجربه ناکامه وه او ناکامه به وي. ملت او سیاسي بهیر ښایي نور د دغې ناکامې تجربې له بوجه وژغورل سي. وسا خپلواکي ورځپاڼې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له قوله لیکلي د ملي وحدت حکومت پر ځای د نوي حکومت ایجادول یو خوب ده. وړاندې په مطلب کې راغلي عبدالله دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسي جرګې اکثر غړي او سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت دوره پای ته رسیدلې او باید د بل حکومت لپاره عنعنوي لویه جرګه راوبلل سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې د ملي وحدت حکومت مشران د هېواد روانو لانجو د حل وړتیا نه لري.
زمغاګل ازادۍ رادیو اوري. په کندوز کې د ملي اردو چارواکي وایي لې یوې ونې را پدې خو د تندر شپارس په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات په دشترچی ولسوالۍ کې پیل شوې دي. د چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې څه باندې سل وسلوال طالبان مړه او وژل شوې دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې لیوې اونۍ راهیسې د کندز په دشترچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د شپاړسم تندر په نوم تصفیهي عملیات دوام لري او د دې عملیات په پایله کې 53 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، 16 تنه ټپیان شوي دي او 8 تنه طالبان په شمول د 45 شکمنو کسانو ژوند نیول شوي دي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان تورن جنرال محمد اکرم سامي لازادی رادیو سره په خبر کې وویل چې په دې عملیات کې شپږ کلی په شمول دي قرلقو، چچکا، نوابات او کلی سیف الدین سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوې دي.
دشمن شکست خورده، اجسادشان به جا مانده و پیشروی
دښمن له ماتې سره مخامخ سوی او جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي او د افغان ګډ ځواکونه د پل مومین او شهروان په لور پر مخ روان دي. نموړې زیاتوی چې په دې عملیات کې شپږ سلقې د سړک د غاړې ماینونه هم د ملي اردو ځواکونو لخوا کشف او شانسول. هغه وای چې په دې عملیات کې د افغان ځواکونو یو تن سرتیری وژل سوی او درې تنه هم ټپیان سوي دي. په ورته وخت کې د ملي اردو د کماندو فرقې د لومړۍ لیوا قماندان جنرال امن الله مبین بیا وایي چې دوی د کندز په یو شمېر سیمو کې همدارنګه په دشتچرچي ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
ساعت قرلوقار ساعت نوابات مکمل تصفیه او تلاشي کردیم. پیشوی
موږ د قرلوق او نوابات سیمې د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړې او عملیات د پل مومن په لور جریان لري او د ولسوالۍ شمال لوري څخه هم زموږ تعرضونو په ګړندۍ سره دوام لري. په همدې حال کې د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو د قطعې قماندان جنرال جلال افتلی د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د دغو لوړپوړو پوځي چارواکو په وینا چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې د دشتچرچي ولسوالۍ او د کندز ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوي.
د کندز په دشتچرچي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په اړه راپور مو اوریده چې چارواکي وایي په ترڅ کې سل تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ډیورن کرښې ته څیرمه د مامندو په نوم د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې پر یوه حکومت پلوي قبایلي مشر د سړک د غاړې بام چاودنه شوې. چارواکي وایي په دې چاودنه کې قبایلي مشر ملک منان وژل شوی او ډریور یې ټپي شوی دی. د باجوړ ایجنسۍ سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه د یکشنبې په ورځ ناوخته شوې. په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
افغان پولیسه سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې ځای دولتي چارواکي وایي چې یو حکومت په لوقه قبایلی مشر ملک منان د سرک غاړې بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د یاد ایجنسی ځینو چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د پیښې شمې پرز نه وخته د باجوړ ایجنسی له مرکز ښار نږدې 30 کیلومتره لري د مامون په ترخونې سیمه کې رامنځته شوې ده. په چارواکو په وینا حکومت په لوقه قبایلی مشر ملک منان خان خپل ډرایور سره یو ځای له سیمې تیرېده چې سرک پر غاړه ځای پر ځای شوی ریموټ کنټرول بم چاودنه پرې وشوه او په نتیجه کې ملک منان مړ او ډرایور ټپي شو. په ترخو کې تر بمې چاودنې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي سیمه یې محاصره کړې او ټپي د درملنې لپاره د ښار سیمه ییز دولتي روغتون ته وړی دی. باجوړ ایجنسی افغان پولیسه سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې له تېرې ډېرې مودې راهیسې پکې ترهګرو لخوا پر امنیتي ځواکونو حکومت پلوه قبایلي مشرانو او دولتي ودانیو بریدونه کېږي. که څه هم امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په یاد ایجنسۍ کې د میشته ترهګرو پر ضد پوځي عملیات وکړه او دا سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړه، خو په دې وروستیو کې په باجوړ او ورسره نښتې مومند ایجنسۍ کې په ترهګریزو پیښو کې یو ځل بیا ډېروالی راغلی دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په 14 نیټه د مومند ایجنسۍ په امبار کې په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګې برید شوی و چې د ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي و. افغان پولیسه سیمه په ګڼو قبایلي سیمو کې قبایلي مشرانو په سیمه کې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی او د ترهګرو د ځپلو لپاره یې امن لښکرې جوړې کړې چې له امله یې ترهګر پر دغو مشرانو بریدونه کوي او تر دې دمه یې ګڼ شمېر مشران په هدفي وژنو او بمي چاودنو کې وژلي دي. په باجوړ او نورو قبایلي جنسو کې پر امنیتي ځواکونو حکومت پلوه قبایلي مشرانو بریدونه او همداشان نورې ترهګریزې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې امنیتي ځواکونو له 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملکومې وسله والې ډلې په باجوړ جنسۍ کې د حکومت پلوه قبایلي مشر ملک منان د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
خبري یاست؟ چین د سپتمبر په 22مه د پنځشنبه په ورځ د جینونو لومړنی بانک چې په نړۍ کې تر ټولو ستر جینیټیکي مرکز دی پرانیست. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور پر اساس په دغه بانک کې چې د چین د ګوانګډونګ ایالت په شینجن ښار کې جوړ شوی د جینونو میلیونونه ډولونه ساتل کیږي او ټاکل شوی دی چې په دغه مرکز کې په سلګونو میلیونه جینونو باندې ازمیښتونه او څېړنې وشي. چینایي ساینس پوهان غواړي چې د دغه بانک د جینونو شمیر 300 میلیونو ته ورسوي. د چاینا ډیلی د راپور لمخې دا د امریکا، بریتانیا او جاپان د جینونو له مرکزونو وروسته څلورم مرکز دی چې د جین پیژندنې په برخه کې پرانستل کیږي، خو تر مخکنیو درو مرکزونو ستر دی. د دغه بانک رئیس یونګ هونګ وای په چین کې د جینونو دا ملي بانک په نړۍ کې ساری نه لري. د دغه راز وویل چې غواړي د جینونو له دغه بانک څخه د ګوګل د پلټونکي یا سرچ ماشین په شان معلومات نړۍ ته خپاره کړي، خو د ګوګل خلاف به د دغه مرکز معلومات یا ډاټا یوازې د ژوند، علم، روغتیا او طب په برخه پورې محدود وي.
د ساينسي معلوماتو په اړه لدې لاند راپور سره د خبرونې نیمایي تر ورسېدو. د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدای شپه نوریاس نوري ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې سلطنت د طالبانو له قیده آزاد شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له دې مخکې راپورونه کې ویل شوي وو چې یو شمېر د ملي اردو او پولیسو منصوبین له طالبانو سره بندیان وو. د پخوانی اردو د منصوبینو سراسري شورا غړو نن د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ چې له دو کلونو راهیسې د دوی تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او له دوی سره وعده شوي د نمرو ځمکې هم ورته نه دي ویشل شوي. په کابل کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې اومه پنځمه غونډه نن پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د روسیې، تاجکستان او ایران استازو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ګډه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د مؤثریت په برخه کې مرسته کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان هیلری کلینتن او ډونالد ترامپ داسې حال کې د مخامخ لومړنۍ مناظرې لپاره نن تیاری نیسي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونو وروستي پړاو ته داخل شوي دي. امریکا، برېټانیا او فرانسې په سوریه کې د وروستي تشدد د پراخېدو له کبله روسیه تورنه کړه. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوځیانو پر یو بس چاودنه کې لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د هنګری پولیس د هغه مشکوک کس په لټه کې دي چې په مرکز بوداپست کې یو بم چولی وو او دوه پولیس پکې ټپیان شوي وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وای د بندري کلی ښار په لمنه کې د کډوالو کمپ د روان کال تر پای په بشپړ ډول وتړي. او د ازبکستان د جماعتونو یو شمېر ملایانو د دې هېواد د پنبې د حاصلاتو په ټولولو کې ګډون د دې هېواد د مسلمانانو مسؤلیت یا دینی وجیبه بللې ده.
او اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې نجیبه زمان چمتو کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو تصدی ډاډ ورکوي چې د سش کال په ژمي کې به د نفتي موادو کمښت رامنځته نسي. د نفتي موادو د تصدی عمومي رئیس ولید سمیم نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرې و میاشت کې له ایران څخه شاوخوا 3000 ټنه ګاز وارد شوی دی. شغلی سمیم وای چې دوی په میاشت کې له 2 تر 5 ټنه ګازو ته اړتیا لري چې اوس مهال 4000 ټنه د تورغوندی له بندر او پاته برخه د اسلام کلا له بندر څخه هیواد ته ورېدیږي.
د یوې میاشتې په لړ کې له ایران څخه شاوخوا 3000 ټنه ګاز وارد شوی دی. دا په دې معنی ده چې موږ په میاشت کې له 2 تر 5 ټنه ګازو ته اړتیا لرو چې دا به اکثرا له تورغوندی څخه راتله. اوس دغه اندازه ګاز یا مادلې له اسلام
د نفتو د تصدی د معلوماتو له مخې په کال کې په مجموعي توګه 5 لک ټنه ګاز هیواد ته ورېدیږي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ سطح 50% کمه شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم املوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله اکثره سوداګر خپل شرکتونه تړي او د ورځې یو یا دوه شرکتونه تړل کیږي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست د معلوماتو له مخې په صنعتي پارکونو کې هم د ناامنۍ او برېښنا د نشتون له امله سوداګر پانګونې ته زړه نه شکوي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجۍ پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجۍ قزاقي اوړه په 1450 افغانۍ. یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2450 افغانۍ. یو 4.5 کیلوي بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 2.5 او یو لیټر ډیزل تیل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 425 افغانۍ.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع ارمان له لوګر نه لیکي په خپل سمس کې، زه د حکومت د انتخاباتو په برخه کې اصلاحاتو ته خوشبین نه یم. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمن له الینګار نه لیکي، د ملي وحدت حکومت د دولت کوم ارګان کې اصلاحات راوړل چې موږ انتخاباتي اصلاحاتو ته اعتبار وکړو؟ عبیدالله قانی له جلال آباد لیکي، شفافیت د خپلو غوښتنو لپاره یوه بانه ده، د الکترونیکي تذکرو سالم مدیریت او پورا اخلاص پرته د شفافو ټاکنو امکان ډیر کم دی، خو زه د تک کرسۍ له سیستم سره موافق یم. سید احمد سادات له کندهار لیکي، زه خو باوري نه یم ځکه دواړه مشران غواړي چې په انتخاباتي کمیسیون کې خپل خپل نفوذ ډیر کړي. محمد نذیر له لغمان لیکي، فعلا خو حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، ملت دې په دروغو نه تیر باسي. او یوسف احمدی له خوست لیکي، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه زه هیڅ خوشبینه نه یم تر څو چې فاسد اشخاص د انتخاباتو له کمیسیون څخه لرې نشي. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په پای کې یو تاسو را بولم د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخې ته، چې ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام واوري.
یو کلی زر غاګونه،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوالو د سیمه ییزې شورا جوړول ومنل. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې جمیل له ولایت د شورا په اکله څه احوال راوړی.
جمیله، همدا اوس تیار د جمعه مخې ته سره یو ځای وروره، وایي چې ولایت کې مو څه وکړل، د شورا کارونه څنګه شو؟
عبدالواخانه، ولایت کې ولسوالۍ زړه دې بدمشه غلط شوې.
نه نه دی غلط شوی، ته لکه چې هغه ورځ نه وې. موږ وویل چې د شورا د جوړول امر له ولایت نه اخیستل کېږي.
ښه ښه، زړه دې بدمشه، نو سمه ده.
نو وایه څه درته وویل زویا؟
پلارا، د شورا د جوړول امر یې راکړ، خو اولې خې ډېرې پوښتنې رانه وکړې.
څنګه پوښتنې؟ همدا چې ټول رضایت لري او که نه؟ همداسې پوښتنې؟
نه، دا چې کلي کې مو څو کورونه دي او د څه شي شورا غواړې.
جوړ دې بدمشه، ورته ویلي به دې وو چې له 25 نه ډېر کورونه یو، که دونه هم نه پوهېدې.
نه نه پوهېده، راغله چې تا د ځان سره بوزي او تالته ورته وویل چې مونږ یو کم 50 کوره یو.
تاسو اوس دا ټوکې پرېږدئ چې سم په خبره پوه شو.
ښه وبخې ملک صاحب.
بلې، په ولایت کې راته وویل چې د نارینه او ښځو د شورا لپاره به انتخابات کېږي او هر شورا ته کاندیدان پکار دي.
هره شورا؟ تر اوسه مو یوه نه منله، اوس بیا دا بله په کلي کومه شوه.
خدای دادا، همدا د نارینه و بیل او د ښځو بیله شورا ښیي که نه؟ خو دوه شوې نو.
ښه، نو زړه دې بدمشه، دا خو د کلي ښځو ته هم ښه شو که نه؟
هو، همداسې ده، ځکه هره یوه شورا به ځان ته رئیسان او معاونین لري.
ښه، رئیس او معاونه او منشي او خزانه داره دواړه شوراګانې لري، هم د نارینه و هم د ښځو؟
هو دلاور خانه.
نو دا به د چا د کوره وي؟ اول همدا زه د خپل کور ښځه نه پرېږدمه چې کاندیده شي.
یاره ملک صاحب، زما خولې ته خو چې خبره راشي ساتلی نه شم. زړه دې بدمشه،
ښه ووایه خدای دادا، څه خبره ده؟
دلاور خانه، نو زړه دې بدمشه، بیا د شورا څنګه ومنله چې له کوره دې ښځې نه پرېږدي؟
بس د هر چا خپله خوښه ده خدای دادا.
هو، د هر چا خپله خوښه، خو بله خبره دا ده چې په شوې پرېکړه به څوک ناحقه خبرې نه کوي.
ډېره ښه خبره دې وکړه ملک صاحب.
ښه، کور مو ودان، ما که دا شورا جوړول منلی دي، دا په دې مانا چې زما د کور ښځې کولی شي هم کاندید شي او هم رایه ورکړي.
وایم، زما کډه او مور به هم په دې شورا کې برخه اخلي، هم به رایه ورکوي او هم به ځان کاندیدوي.
نثار احمد هم غواړي څه ووایي.
ملک صاحب، ما هم له خدایه یو کس غوښته چې مخکې سي او زه ورپسې، زما د کور هره ښځه به رایه ورکوي او ځان به هم کاندیدوي.
او رښتیا بلې دا وویل چې ډېر زر به د کلي سروې ته کسان راولېږي.
پرېږدې
کړی دا خنداګانی مو راځي چې اصلي خبرې ته راشو.
زرلخت لورې پریدای چې خپل خوشاله وکی.
زرلخت زه چې خوشاله ونه اوسم نو د هوا مرغان خوشاله اوسي. آخر ځان شورا ته کاندیدا وم.
زازا ډېر مو خوشالهګه. چیرته به بیا ته د شورا رئیس شوي؟
خیر دی هم داته در رئیسه شی خوشحالی در تا کوم شفقه.
خدای هر چا تا پخپل نیت یو شی ورکوی. هم دا چی دی بل چا پا خوشحالی خوشحاله که یه خبره ده. خدای به تاتم خوشحالی در کی.
لوری گل پری ویل چه خدای دی شفقه رئیسه کی نو دار اختیار ده.
نه 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 ام رئیسه شوی موال خطا که گلی میگروی. خود نه شوی اوز خزم پده پایگم چه ترسو انتخاباتو نشی هیچو کیس کارم ندی.
اوهو انتخابات بکیگی اوز پا چوک زن کندی دوی دیتا مو فکر کردی دی.
نه والا
ای لوری بیا با ناری نا جنجال را سر کوی چه مزی شورا خوی منلی اوز دا نور خبریم لری اصی نه چه وست مخپا کی.
ایت غم مکوی چه دی کلی یوا خزم انتخابات تا ودریگی آقا بزویم او های یوی کور تا باورزم چه ما دا رای عرکی تا دی پزن دا رای کلی اسلام پا پلار.
گلپری زما استاد نو خدای ملشی گورو بچی ننش پا دی خسر چوایی ساری ویل چه دشپی با خبری کهو.
انن جمیل دوی ولایت تا تلیلیو چه چاوال بیرا بڑای وی.
زر لخته خوان دی لکه چه را غی دی جمع ترسنگ لخلکو سر ولارو.
ولی جان څه شو کار را ته وسپاره خپل لار.
احمد څه دې وکړه زه او ملنګ خو ډېر وزنډېدو.
هسې دې اوس په دې خبرو تبه در جوړوي په خوشي کارونو یې ځان مصروف کړی و.
ګوره ملنګ دې هسې ما سره اچوي.
ښه نو څه خبره وه چې دومره زنډ دې وکړ بیا په دې وخت کې چې موږ دومره بیړه لرو.
هو ښه درته وایي.
څه ووایم احمده لږ کار خو نه و. هغه د کور خاوند د څلورو کوټو د کړکیو او د دروازو جوړولو برآورد را باندې وکړ.
ښه بیا خو مو ډوډۍ په خوړو کې لمده شوه یوې میاشتې کار خو راته پیدا شو.
پوهېږې لرګي خپله راته راوړي یوازې نجاري موږ ورته کوو.
هی پاسه درځئ هغه د ټول خلک سره راغونډ شول لکه چې هغه کسان راغلل.
یا الله یا الله
احمده لمن دې وڅنډه چې په خاورو شوې ده.
لمن څه کوې مخ به مې ټول په ګردونه وي. د دکان دروازه ستا وه اره ورنده مو په ما وکړه لاس مې بیخي په درد شوی.
راځئ راځئ چې خبرې شروع کیږي. راځئ
ورونو زه عصمت الله نومېږم او د کلیو د شوراګانو جوړولو مسؤول یم او تاسو به دومره معلومات لرئ چې د شورا جوړول رسمي پړاوونه لري.
هو که پوره خبر نه یو یو څه ناڅه خو پوهېږو.
ښه خیر زه له خپلې ادارې نه ستاسو کلي ته رسمي رالېږل شوی یم چې سیمه ووینم وګورم چې دا کلی د شورا جوړولو له شرایطو سره سم دی او که نه.
ښه سم دی زه د بدمشه له 15 کورونو نه هم زیات یو.
ښه نو دا خو یې یو شرط دی. بل دا دی چې انتخابات به کېږي کاندیدان باید ولرئ.
هو د کاندیدانو لست مو تیار جوړ کړی.
ښه نو کور مو ودان تاسو ډېر ښه لارښود لرئ په ډېر څه یې له مخکې خبر کړی یی. همدا جمیل نومی ځوان خو به نه وي کنه.
هو زړه د بدمشه همدا جمیل دی خو اوله کې چا د شورا جوړول ورسره نه منله.
هو څو نور ځوانان هم ورسره دي ډېر راسره ستړي شول خو تر هغې چې را باندې قبوله نه کړه غلی کې نه ناسته.
سلطان ماما ښه دی چې قانع شوې اسې هم بې زحمته راحت نشته.
ښه که یو څوک په خپله په څه نه پوهېږي همدا چې د نورو ښه خبره اوري دا لویه خبره ده.
بس موږ هم د نارینه او د ښځو دواړو شورا ومنله توکل په خدای.
ښه شو دا ستاسو په ګټه ده. موږ هم د شورا له جوړولو نه نیولې تر نورو کارونو پورې تاسو سره همکار یو. که تاسو به د خپلو کاندیدانو د ښځو او نارینه و لست تیار کړئ موږ ته به یې وسپارئ او هغه کسان باید نوماند وي چې په سیمه کې مخور د باور وړ او په خبره پوه خلک وي.
زړه دې بدمشه اوس چې خان نه یم د خان زوی خو یم خیر دی چې څوک مې په خوله پیاز نه میدوي.
دلته د خانۍ او قمندانۍ خبره نشته هر څوک ځان کاندیدولی شي خو مخور ځکه ښه دي چې د هغوی خبره له نور نظر منل کیږي. موږ چې څه ویل ومو ویل چې څه مو غوښتل ووینو ومو لیدل نور نو که تاسو ویلې ته څه نه لرئ موږ به لاړ شو.
یوه پوښتنه لرم عصمت الله وروره
زمونږ ورسته کار بچوي. هر څومره ژر چې تاسو د خپل کاندیدانو لس مونږ ته راولېږئ هغومره به ژر ستاسو کار وشي.
بس د خیره سره په لیست کې به اول نوم زما وي، زړه دې بدمشه.
هو له خیره، خو چې بیا یې وګټې زړه دې بدمشه.
دلاور لالا، دوی خو د شورا پاک لډیر وغږېدل، په ناسته ناسته مې پښې په درد شوې.
دا ټول د جمیل کار دی. نعیمه، بس ورو ورو د پټیو خواته نه ځو.
زو ولې نه ځو لالا؟ همالته به په پوله کینو.
ورکشه، ته لکه به پیدا شوې.
لالا ولې داسې غوسه یې؟
د چا پلار به په غوسه کېږي نعیمه؟ خبرې خو دې ښې واورېدې. ها، دا ټول د جمیل کړی.
خو دلاور لالا، دا جمیل بلا سړی دی، آخر دا شورا په ټولو ومنله.
نه نه، ما نه ده ورسره مننی، خو لکه چې زما په منلو نه منلو څه ونه شول. نور نو شورا جوړه وګڼه.
اے لالا، تم په هره خبره سر خوږی. څه کوې؟ جمیل به پخپله جوړی.
نه ما د جمیل دې کار ته خوشې فکر مه کوه، ما یې خوب لیدلی دی.
اے لالا، خو چې بد دې ته راغله بیا هیڅ شورا ته مه ورځه.
نه نه، ته څه وایې نعیمه؟ زه چېرته دومره خام کار کوم؟ جمیل به په ما باندې ریاست کوي؟
لالا، د هر څه به د انتخاباتو نه وروسته معلومیږي، اوس یې ولې فکر کوې؟
نعیمه وروره، دې خبرو کې ستا نه زما فکر ښه کار کوي. جمیل ته به ټول کلی رایه ورکړي، ګورې همدا به د شورا رئیس وي.
جمیل ته به ډېر خلک رایه ورکړي، خو زما زړه یې نه مني چې دا دې رئیس شي. خو لالا، چاره یې څه ده؟
ګوره نعیمه وروره، چاره ما ته معلومه ده، ته به یو کار وکړي.
بس امر د خان غوړي د بر دکان. وای لالا څه وکړم؟
ګوره وروره، وای چې سیال د سیال نه بیرته پاتې شي، پوزه دې پرې کوله ده. زه به ځان کاندید کړم او ته به راته کمپاین وکړي. دا جمیل خو ریاست ته نه پرېږدم.
عزتمنو اوریدونکو، وروسته له دې چې کلیوال ته قناعت ورکړل شي چې د سیمه ییزې شورا جوړونه د دوی په ګټه کار دی، ستاسو په نظر د سیمه ییزې شورا ایجادول به نور کوم پړاوونه ولري؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګ تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ ته خراغلاس. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بېلابېلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځانوژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي، د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنۍ تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځانوژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندۍ کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب څښلو له امله ځانوژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچی په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځانوژنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو څو کلونو په جریان کې د میرمنو د ځانوژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق د 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخش شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځانوژنې واقعې ثبت شوي وه چې د دې د منځه تقریبا 643 کسان یې ښځې او 562 کسان یې نارینه وو. زموږ د نوي امار چې د عامې روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا رختونو کې 1,401 سوختگی واقعات ثبت شوي او 3,416 د تسمم واقعات دې کې ثبت شوي دي، چې په دې کې یو تعداد د ځانوژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځانوژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثر قربانیان هم زموږ خواندي پکې شامل دي.
یو له هغو ولایتونه چې د سږ کال په جریان کې ډېرو میرمنو پکې د ځانوژنې هڅه کړې دایکندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا، د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځانوژنې هڅې کړې دي.
په دایکندي ولایت کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې مخ په ډېری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زوره د نجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډېروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځانوژنې ته هڅه کړې چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډېری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکي چې له دې عمله له سخت او ناوړه چلن نه په تنګ شوي او د ځانوژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
ام 12 مخ به میخونه جگر تیر کړو شما عمل
12 کال می پم دی جگر خونی تیر کړی میړه مینه شکوي څوزله می ورته ویل چې زه پراته لته څوک نه لرم که غواړی زه ژوند دی وسم نشه مکوه خو خبره نه منی د پلار کرم نه پریږدي وای پلار او د تر زمونو ته دی موای وای ته چې ما سره خوشاله نه سبا ځو محکمه ته طلاق درکوم ما ویل زه طلاق نه اخلم د پلار نوم نه بدوم دوه ځله په خامه هم په ځان تیل واچول خو چا پرې نه خودم چې ځان وسوځوم دا ځل څوک نه و په ځان می تیل واچول او وسوم
زما خوان پوډری دی هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامې مینځم ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ د موګکانو دوا می وخوړله او ځان می وزړو خمړه نشوم او کله چې پوښوم ز کولای شم ژوند وکړم اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه، کورنۍ ستونزې، روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځانوژنې هڅې وکړي. که په یو انسان باندې سخت راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي، نو آیا ځانوژنه د حل لاره ده؟ ځانوژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي عیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي.
دنیا عالم محمد الله سعید زاده وای د اسلام له نظر ځان وژنه ناروا عمل دی.
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي ده په دې باندې لاس پورې کوي، دا د اسلام له نظره ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي. هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي هغو ته پکار دا ده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي. او دا چې که بیا هلته هم د دې امکانات نه ونو قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي.
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژونده تېره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده.
تمام انواعی خشونت علیه زنان که
ده خود پا ورانده ده تاوتریخوالی ده قانون لمخی ده تاوتریخوالی طول دهولونه چه دو ویشت مورده کیگی جرم دی چه پدی که یو زن وژنه ده 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 قانون پی ویشت مماده که راغلی که چیری وخزا ده تاوتریخوالی لعمل زن سوزوانی یا زن وژنه ده مجبوری گی ده تاوتریخوالی عمل ده خزی ده معلولیت یا تپیکی دو بسورت که په متوسط حبس او کچیر خزه عمری په اوکت حبس چې لسو کلونو زیات نوی محکومیږي. ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان په مخدره توکو روږدېدل بېوزلي کورني تاوتریخوالي ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي. د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخره دې ته اقدام ونیسي او یا افکارو ته پیدا شي او په ځان وژنه باندې منجر شي چې د همدې په وجه باندې ګراف لوړ خودل شوی دی.
ډاکټر ایمل ساپای همداراز کورنیو ته سپارښتنې لري، وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته بوزي او په کورنیو کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي.
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنیو دند داده چې اول په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې دی به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نظما هیله داده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري. او بله موضوع مهمه داده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي. که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
دا چې ورځ تر بلې د ښځو د ځان وژنې پیښې مخ په ډېرېدو دي، اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري؟ د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکندي د ښځو چارو رئیسه په همدې اړه
د عامې روغتیا وزارت د نورو خپلو همکارو وزارتو په همکارۍ سره خپل د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو پاره په لیکن برنامه ابتکارات لري، موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه پر دې ده چې موږ اوس کولای د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
ما برنامه های
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي، موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو، ښوونکو او د ښځو چارو اړوندو ارګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه میرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې محتاط او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله میرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره له نږدې خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت څنګه ښه دی؟ ترنو اوریدونکو، دا به ومنو چې ممکن ځینې د سختو شرایطو تر فشار لاندې د ځان وژنې اراده کوي، خو ځان وژنه د حل لار نشي کېدای. په کار ده هغه کسان چې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخ کیږي پولیسو او حقوقي مراجعو ته ورشي او له هغوی وغواړي چې خبرې وکړي. همداراز دولتي اړوند ادارې هم باید په دې برخه کې جدي واوسي او له هغو کسانو سره چې د تاوتریخوالي باعث کیږي قانوني چلند وکړي، چې دوی ته پند او نورو ته عبرت شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.